دا مشال راډیو دا او دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیمه بجې دي. په دې خبري سات کې مو زپا امیر ساحل او ملیحه امیرزاده هرکلی کوو. په دې غړي کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونو سره سره شنن یو تبصرې هم درته راوړي دي او د کرکټ نړیوال جام په اړه باندې هم یو ځانګړی رپورټ لرو. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند ملیحه امیرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مکرې د خبرونو سټکو ته، عمران خان او اشرف غنی د پاکستان او افغانستان د ملګرتیا نوی باب پرانستو باندې سلا شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو درې نوی پیښې ریکارډ شوې دي او په افغانستان کې د امریکا او نیټو عمومي کمانډر داعش ډله د نړۍ لپاره ګواښ بللې. تفصیل: د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر د همکارو او ملګرتیا د نوي باب په پرانستو سلا شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او افغان ولسمشر اشرف غنی له دفترونو په خبرو بیگانه او جلا جلا بیانونو کې راغلي چې دواړو مشرانو پرون د افغانستان د سولې او ثبات په ګډون په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. د افغان ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی بیگا مشال ریډیو ټول دواړو مشرانو ټینګار وکړو چې له پخوانیو تیروتنو څخه باید زده کړه وشي. د وزیر اعظم دفتر په بیان کې راغلي چې عمران خان د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د هڅو ملاتړ د دواړو هیوادونو شریکه ذمہواریو بلله. دواړو مشرانو په خپله کتنه کې د سوداګرۍ او پانګونې زیاتولو پر موضوع هم خبرې وکړې. د پاکستان حکومت د رسنو دفتر د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي لخلې وای چې د پاکستان او افغانستان مشرتابه د تور خملار د سلیر وی ساته تګ راتک لپاره په پرانستو موافقه وکړه. ولسمشر غنی د خپل سفر پر لومړی ورځ په اسلام آباد کې خپل پاکستانی سیال عارف الوی، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزئی، د جمعیت العلماء اسلام فی له مولانا فضل الرحمن، د مسلم لیگ نون میا شاباز شریف، د پیپلز ګوند بلاول بټو زرداری او یشمینو روسي سیاستوالانو سره هم ولیدل. په جنوبی وزیرستان کې د عوامي نشګون یو مشر وای ملیشیا او پولیس سرتیرو له انتخاباتي کمپین نه منی کړی او دوه ملګري یې ونیول. په واڼه کې د صوبایي اسمبلی چوکۍ نومان تاج محمد وزیر بیگا مشال ریډیو ته ویل انتظامیه ته د خپل لاریون په اړه درخواست ورکړی خو سرتیرو پرې نه خوده. وروسته په دفتر په چاپه کې کسانو نیول او بیا ماخام په ضمانت خوشي کړل.
دموخه دفتر باندې چپا ونیوا الیکشن چکیم دفتر میں دمو ورکرونی چت کری دی. دمو ضلع چکیم جنرل سیکرٹری بھائی محمد یاسین آگا چت کو معصوم میں تو مچلکا بند خلوص کل ادوا سارا بے گائز نہ.
خود پولیسو سیمه ایز مشر اتیک وزیر وای پولیسو پر انتخاباتی دفتر چاپه نه ده وهلی، بلکې دوه کسانی په بازار کې د قانون یو سلسله سلویختمې دفې په خلاف ورزی نیولې ځکه چې هلته پولیسي غونډو بندیز دی. د پولیو یا ګزر ناروغي ضد کمپین لپاره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سلاکار بابر بن عطا وای چې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو 95 پیښې ریکارډ شوې دي. نوموړي پرون په ټویټر باندې په یو ویډیو پیغام کې ویل چې د پولیو خلاف د منفی پروپاګندې له وجې میندې او پلرونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي. نوموړي په والدینو غږ وکړ چې دغه منفی پروپاګندې ته غوږ وننیسي. وتا ویل د پولیو 15 کیسونه د خیبر پښتونخوا ببنو تورغر او شمالي وزیرستان کې مخې ته راغلي دي. په دې سره په ټول پاکستان کې د ګزر ناروغانو شمیر 200 ته ورسید. د بلوچستان اسمبلی د اپوزیشن په احتجاج کې د راتلونکي مالی کال 2019-2020 بجټ منظور کړ. پرون د بلوچستان اسمبلی مرستیال سپیکر بابر موسی خیل په مشرۍ غونډه کې حکومت د نوي مالی کال لپاره د 1.19 ارب روپو بجټ منظور کړ چې حزب اختلاف په اکثریت سره رد کړ. د اپوزیشن ګوندونو غړو د اسمبلی غونډې پر مهال احتجاج وکړ او بجټ یې ولس دښمن وبللو. حکومت مخالفو ګوندونو تورونه رد کړي دي. حکومت وایي دا لومړی ځل دی چې په بجټ کې د صوبې لرې پرتو سیمو ته زیاته پاملرنه شوې. خبرونه له مشال ریډیو نوره. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي کمانډان وایي داعش ډله د ټولې نړۍ لپاره ګواښ دی. دا خبره جنرال سکاټ میلر پرون ماښام د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د مشال ریډیو د پوښتنې په جواب کې وکړه.
ما د داعش په اړه خبرې کړې دي. زما په فکر دا په افغانستان کې دننه یو ډېر خطرناک ډله ده او همدارس د سیمې اروپا او امریکا لپاره یو ګواښ دی.
دا مهال د نیټو په مشرۍ د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې څه باندې 12,000 نړیوال سرتیري په افغانستان کې موجود دي چې افغان پوځیان روزي او مشورې ورکوي. تا ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشریزې پر مهال ویني. دا په تېر یو کال کې لومړی ځل دی چې دواړه مشران په دواړه اخیزو نړیوالو موضوعګانو د کشالو په موجود کې ملاقات کوي. د روسي ولسمشر سلاحکار یوری اوشاکوف وویل چې نن د جاپان په اوساکا ښار کې د جی شل هیوادونو سرمشریزې پر مهال د دواړو مشرانو ترمنځ یوې ګڼټې لپاره ملاقات ټاکل شوی دی. دواړه مشران به په یو لړ موضوعګانو غږیږي چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړونه وتل، ختیځ یوکرین کې شخړه، د ایران خلاف بندیزونه او په وینزویلا کې ناکراری شامل دي. د کازاکستان په آرس ښار کې په لسګونو کسانو د وسلو په یو ګودام کې د چاودنو تر لړۍ پس لاریون کړی دی. په چاودنو کې درې کسان وژل شوي وو. د لاریون کوونکو غوښتنه ده چې بل ځای کې د ورته د رهایش بندوبست وشي. د سیمې اوسیدونکو د جون په 23مه پس لاغې کورونه پرېښودل کله چې په ګودام کې چاودنې وشوې. د جون په 23مه په شمقند کې په یوه غټه کوڅه کې احتجاج وکړ. ویل چې کورونو ته له ورتګه یریږي. په آرس کې د کال 2009 راهیسې د پوځي سامان او وسلو په ډیپوګانو کې یو شمېر خونړۍ چاودنې شوي دي. مظاهره کوونکو غوښتنه کړې چې سیمه ییز والی یا گورنر عمر زاق شوکیف ته ورسره په دې اړه وویني. شوکیف د مظاهرو ځای ته ورغلو، له ځینو هغو سره په یو ځایي جومات کې ولیدل. نوموړي ژمنه وکړه چې د دوی ښار به له بارودو په مکمل ډول پاک کړل شي. د کرکټ نړیوالې شورا د نظم و ضبط سرغړونو په تور افغان بالر آفتاب عالم د کرکټ نړیوال جام له سیالو بهر کړی دی. دې شورا پرون په یو بیان کې دا نه دی ویلي چې عالم څه ډول تېروتنه کړې، خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي نوموړي د کرکټ نړیوالې شورا د تخنیکي او ډیسپلین د اصولو خلاف ورزي کړې چې له کبله هغه له سیالو بهر افغانستان ته استول شوی. د کرکټ نړیوالې شورا په بیان کې ویلي چې د آفتاب عالم پر ځای به سید احمد شیرزاد د افغانستان په راتلونکو سیالو کې برخه واخلي. او د کرکټ نړیوال جام په سیالو کې نن سریلانکا او جنوبی افریقا او سبا له پاکستان او افغانستان یو بل ته مخامخېږي. په پرونی لوبه کې هند ویسټ انډیز ته په 125 منډو ماتې ورکړه. د سریلانکا او جنوبی افریقا نننۍ لوبه د پېښور په 2:30 بجو پیلېږي. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرار سو بیا د موسم حال احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 102.5 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او 103.5 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 203 روپۍ 80 پیسې او 204 روپۍ 80 پیسې. یو یورو 101 روپۍ 50 پیسې او 102 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 50 پیسې او 340 روپۍ. یو سعودي ریال 140 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 93 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې او 216 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 43 او کم نه کم 30، په بنو کې به زیات نه زیات 140 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 21 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو زموږ غږ په منځنۍ صفه 620 کیلو هرتز اورئ. د افغانستان او پاکستان مشرانو د اړیکو او همکارۍ او د نوي باب پرانیستو موافقه کړې ده. شنون کې هم د افغان ولسمشر پاکستان ته سفر هیله من کړي.
امید خدای او دلته عمران خان هم بار بار دا وایي چې د افغانستان سره تعلقات ټینګول پکار دي.
د بلوچستان اسمبلی پرون د راتلونکي مالی کال صوبایي بجټ منظور کړ. په جنوبي وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند د یو سیاستوال تور پورې کړی چې پولیس یې کمپین ته نه پرېږدي، خو د پولیسو مشر وایي په سیمه کې پر غونډو بندیز دی. په پاکستان کې شنونکي د جون 16مې د اپوزیشن ګڼګوندیزې غونډې په اړه بېلابېل نظرونه لري.
واضح نخکاری حکمت عملی ډیرا خورا ورا ایجنډا وی ورک کړی دا
پہلا سٹیپ ہے پبلک میں جانے کا.
په سواد کې د کتابونو میله نن پر دویمه ورځ هم روانه ده.
د کتاب لوست کم شوی دی نو کدا قسم اکټیویټیز کیږي نو خلک به کتاب لوست طرف ته راځي.
په خبرونه کې د کرکټ نړیوال جام سیالیو په اړه د رپورټر ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع د افغانستان ولسمشر پاکستان ته سفر. دواړه هیوادونو مشرانو پرون موافقه وکړه چې په خپلو اړیکو کې د همکارۍ او ملګرتیا نوی باب به پرانیزي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په اسلام آباد کې له وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل او د دواړو هیوادونو حکومتونو په جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې مشرانو ټینګار وکړ چې د ماضي له تیروتنو څخه باید زده کړه وشي او بیا تکرار نشي. غنی په پاکستان کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو له مشرانو سره هم لیدلي. احمد تکل معلومات راکوي.
د پاکستان صدر اعظم د هیواد ته د افغان ولسمشر سفر د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو او د اعتماد د یوې فضا د رامنځته کولو په برخه کې مهم ګام وباله. ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم عمران خان پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې سره وکتل. د افغانستان جمهوري ریاست او د پاکستان د صدر اعظم دفتر په جلا بیانونو کې ویلي چې دواړو مشرانو د خپلو هیوادونو ترمنځ د مشارکت او همکارۍ د یو نوي څپرکی پر پایل موافقه کړې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون ماښام وویل چې افغان ولسمشر او عمران خان ټینګار وکړ چې له تیرو تیروتنو باید زده کړه وشي. یوه نوې خبره چې په سیمه کې پیښه شوې یو نوی لیدلوری دی او دا چې د افغانستان د سولې په تړاو یوه اجماع رامنځته شوې او مکتمل لرو چې پاکستان به هم په نوي چاپیریال کې یو مثبت رول ولوبولی شي. په هر اندازه چې په سیمه کې سوله او ثبات ولرو ګټه یې د دواړو هیوادونو خلکو ته رسیږي. باید د ماضي اسیران نه شو او زموږ اقدامات باید د راتلونکي لپاره وي. څومره چې د دواړو هیوادونو د خلکو او دولتونو ګډو ګټو ته په پام سره راتلونکي ته وګورو په همغه کچه کولای شو چې د زیاتې همکارۍ لپاره امکانات ولرو. د پاکستانی لوري په بیان کې ویل شوی دی چې عمران خان له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له هڅو سره مرسته ګډ مسولیت بولي او پر ملاتړ یې ټینګار کوي. د بیان له مخې دواړو مشرانو موافقه کړې چې په افغانستان کې دایمي سوله به دواړو هیوادونو ته پریمانه اقتصادي ګټه راوړي. ولسمشر اشرف غنی د یو جګپړي دولتي پلاوي په راس کې پرون د یو دوه ورځني سفر لپاره اسلام آباد ته ورسېد. افغانستان او پاکستان مشرانو په خپله کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلی غنی د پاکستان له ولسمشر عارف علوي، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د سیاسي ګوندونو او مذهبي ډلو له یو شمېر مشرانو او له هغې ډلې له شهباز شریف، محمود خان اڅکزي او مولانا فضل الرحمن سره هم ولیدل. د افغانستان او پاکستان اړیکې تل کړکیچن وو. په وروستیو څو کلونو کې افغان چارواکو په پرله پسې ډول پاکستان تورن کړی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو او د تروریستانو او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په برخو کې لازم اقدامات نه دي کړي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
د احمد تکل په رپورټ کې مو پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر په اړه واورېدل. په کابل او اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو شنونکي وایي کېدای شي اوس د دواړو هیوادونو اړیکې ښه شي، خو دوی بېګا له مشال راډیو سره په خبرو کې دا هم ویل چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د بې باورۍ ختمېدو او د افغانستان سولې ته لا هم وخت پکار دی. سرارلم مومند له ځینو پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د پاکستان او افغانستان کارپوهان پر دې نظر دی چې په پاکستان کې افغان امن کانفرنس کې د لو بیا ورپسې په 28 جون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته سفر خای چې کېدای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې او په افغان سوله کې پرمختګ وشي. پرون د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي مشال ډو ته وویل چې پاکستان د امریکا د فشار له کبله دا وخت د سولې په برخه کې خپل رول لوبول غواړي او کېدای شي چې دا نتیجه هم ورکړي. خو نوموړی وایي پاکستان بیا هم په افغانستان کې خپل ستراتیژیکي ژورتیا پرېښودل نه غواړي چې دا رنګ په افغانستان کې د هند اغیز مخنیوی وکړي.
د خپل اخرې تغییر ورکې او په کابل کې هغه ډول حکومت وګڼي چې هغه د ډیلي سره
په 28 جون د مری په بوربن کې افغان امن کانفرنس ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل چې هیواد یې په افغانستان کې خپل ستراتیژیکي ژورتیا نه غواړي. همدار سرګندونې پرون له مشال ډو سره په خبرو کې د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر اهم وکړي او زیاته کړه چې کېدای شي پخوا د چا دغه سوچ وو خو اوس نشته. ایاز وزیر زیاته کړه چې د افغان ولسمشر له پرونی خبرو او د پاکستان له موجوده رویې داسې ښکاري چې دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې ښې شي.
خبر خیدی امید خدای او دلتا عمران خانم بار بار دا وای چې د افغانستان سره تعلقات ټیکول پکار دي، نو که پاکستان هم غواړي افغانستان هم غواړي، نو بیا خو زه توقع کولی شم چې کوم مس انډرسټینډینګ وو یا یو بل په منځ کې بد اعتمادي وه، دا به شاید زر د منځه لاړه شي. خو که په دې کې په نیت کې بل څه وو په خوله د ښې خبرې وي، نو بیا خو به همغه زړه خبره وي.
بل خو د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان پرون مشال ډوته ویل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ صلح د پاکستان په ګټه ده او اسلام آباد هم غواړي چې دا وشي.
اوس دا پاکستان کې دا یو سوچ فکر راغلی دی پاکستان قیادت کې چې افغانستان کې ډېر زیات جنگ و شورې اثرات په پاکستان باندې ډېر منفي راغلي دي، پاکستان هم ډېر نقصان شوی.
پرون افغان ولسمشر پر داسې وخت د پاکستان سفر وکړ چې د تیر خالی په ورځ په بوربن کې د افغان سولې په نوم یو ورځنی کانفرنس کې د افغانستان د سولې عالي شورا مشر عبدالکریم خلیلی، د امنیت شورا پخوانی مشر حنیف اتمر، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، مرستیال اجرایوي رئیس محمد محقق او ځینې نورو مشرانو ګډون وکړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بلوچستان اسمبلی پرون مازیګر د اپوزیشن په احتجاج کې بجټ منظور کړ. د اپوزیشن سیاستوالانو د راتلونکي مالی کال د بجټ په بل کې د بدلونونو وړاندیز کړی خو حکومت ونه منل. حکومتي چارواکي وایي په بجټ کې د وروسته پاتې سیمو پرمختیا لپاره زیاتې پیسې ایښي دي. ایوب ترین معلومات راکوي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر مازګر د ډیپټي سپیکر سردار بابر موسا خیل په مشرتابه کې ختمه شوه. په غونډه کې د حکومت له لوري د 419 ارب روپۍ د کلیزې بودیجې یا بجټ منظوري ورکول شوه. پر دې مهال د اسبي اختلاف له لوري په بجټ کې د بدلون لپاره یو 50 غوښتنې وړاندې شوې، کوم چې حکومتي غړو په اکثریت سره رد کړې. خود از به اختلاف د زیاترو غړو وینا و چې په بجټ کې و ولسی ستونزو ته پاملرنه نه ده سوې. په دې ترڅ کې په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر لازیر و مشال ریډیو ته وویل
او دا بجټ تاسو خبري چې د ځینې مخصوصو علاقو د پاره ترقیاتي کارونه ستا او اکثریت صوبې چې کمی حلقي دي ولسته اغا د دې ترقیاتي کارو سره کروڑ دی کې سکول دی کې اسپیټال دی کې ډیم دی دا سره مکمل تور محروم کړی دي. چې کوم سرکاري وزرا دي هغه ته اویا کروڑ روپۍ یو ارب روپۍ ورکړي دي، لیکن چې د نورو حلقې دي هغه ته د 10 کروڑ روپۍ ترقیاتي اسکیمات نه دي ورکړي. د یوازې د امن او امان لپاره 50 ارب روپۍ شي دي.
خو حکومت د ازب اختلاف د تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا اول ځل دی چې په بجټ کې د صوبې ولري پروتو سیمو ته زیاته پاملرنه شوې ده. په دې اړه د بلوچستان د اوبخوري صوبایي وزیر نور محمد دومړ وایي چې په اوسني بجټ کې د تعلیم او روغتیا لپاره زیات پیسې ځنګړې سی ودی.
په دې بجټ کې سی د بلوچستان د عوام لپاره سجدل سی ودی. زما په خیال دا دی سی دا په تاریخ کې راځي بجټ موږ یت د لپاره به امتیاز زیات کارونه سی ودی او اډوکیشن د لپاره به امتیاز زیات شانس دوی ما خبر اصل کې دا ده مخ کې به پیسې غارې دي دلته به مرکز سیکریټریټ کې ګرځي درا ګرځي دا وخت گراس روټ لیول ته موږ پیسې لاړ اډوکیشن باندې کم خرچه کړي ډایرکټ پېډ ماستر ته ځي ډایرکټ به کالج ته ځي په هیلت باندې کم خرچه کړي ډایرکټ د آر ایس سی سکم انچارج دی هغه به هلته پرچیز کی هلته به پیسې دي هلته به هغه به اخی دا بنی سي ډی ایچ او بی ډی سی بی او پلانا بی پار ډیپارټمنټ ډایرکټ پیسې گراس روټ لیول ته ځي.
د نوموړي په وینا چې د کوټې د شاریانو د اوبو د ستونزې د اوارول لپاره به د کوټ شار شاوخوا دوه ډیمونه بابر کچ او هلک ډیم د مرکزی حکومت په مرسته جوړ شي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د راتلونکي کال په بودیجه کې د پرمختیا د کارو لپاره 1.6 ارب روپۍ ټاکل شوی دی او د سرکاري ملازمینو د معاش څنګ د نورو غیر ترکارتي کارو لپاره 202 اوی ارب روپۍ شودل سوی دی.
د یوترین رپورت موریده د جنوبی وزیرستان په وانه کې د عوامي نشنل ګوند مشرانو تور پورې کړی چې پولیسو او ملیشه سرتیرو پرون انتخاباتي لاریون ته نه دی پریخي او د ملګري یې نیولې ول. د صوبایي اسمبلی یو نومان تاج محمد وزیر بیګا مشال رډتویل انتظامی چارواکي د غوښتنلیک له لارې لخپل لاریون خبر کړی ول خو هغوی پرې نه خودل او بیا یې پر انتخاباتي دفتر په چاپه کې دوه ګوندي غړي ونیول چې ماخام یې په ضمانت بیا خوشې هم کړل. په د پولیسو مشر د نوموړي تورونه رد کړي او وایي دوه کسان پر دفتر د چاپې پر مهال نه بلکې له بازار نیول شوی ځکه چې هغوی پر غونډو د بندیز سرغړونه کړې وه. سیلاب مسعود تفصیل لري.
د سولی وزیرستان پستر پنډغولی وانک شي د قومي اولسي ګوند مشرون ویایي چې تیره ورځ میژا په قانوني جمهوري انداز کښې خپل انتخابي کمپین لګیا وه چې د خاصدار لیویس فورس سرتیري راغلل میژایي کمپین ته پرې نه شولو. دوی دا هم زیاتوي چې دغه سرتیري د ورستې بیا د ګوند دفتر ته ورغلل، د ګوند دوه ملګري یې ونیول او د ځان سره یې بوتل.
سیکرٹری محمد یاسین تحصیل شکی حمزہ چت کو مشروم میں تو میں چلکا بندر خلوص کل ددوا سارا بے گائز نہ داد بے سارا پتونا کی
پروگرام نا یا اول خبر کڑی وا خود دے باوجود ہم میجا پر نشولو.
میج بل اتنی کڑی میج پر امانا ریلی کری وا آکے میج صرف دو مطالبے میں چی یم دے دفعہ 144 ختم کول مطالبہ میں کری وا او بل امدا کری وا چے علی وزیر او محسن دا سنگ ریو پنجاپا یو سندائی امینی چے وکو پارلومنٹ کا تشکیجی نو دیتا تو پروڈکشن آرڈر بونے پارلومنٹ کا پیشی دی سر ونورا قانونی کروئی خپلا شی
پدا غابا ریکشے دی سولی وزیرستان دی پولیس فورس تر مشر ڈی پی او عتیق وزیر دی مشال ریڈیو پا پشتان پدا رنگ سپینوائی وکم.
یہ خدا یقین سر تبین چے پولیس ٹوٹلی امپارشل دی لیکن چے دی ذہن دا یا میسج ورکوی میڈیا تا یا عام تا سوچ یارا دے مطلب چے نو رپارٹے والا نپریدی او پی ٹی آئی والا پریدی دا سن خبر نشتا او درخواست کو کچا تا ویل وی آئی ویل وی زن یا ونا خبر 144 وائلیشن شبا غیبا نمیش پر چاویر دو میڈیا پولیٹیکل پارٹی خلاف ندو ویل او بلا دا چے پا دفتر ہاں چاپا ندو والی شوی او 144 وائلیشن شے نیش تا پچاروی ایف آئی آر شے او دای بزور شنی بلی بیا کامیر تزاتیا تا بیا دای
مطبوعاتی غنڈے خاصدار لیویس فورسز دے سرتیرو دغی عمل غندل سرا وشتنا وکڑا چھو سل چلور چلویش دفاع او دے امیدوارانو پا منزک دے دے ادے میرے سلوک رویہ فوری طور باندھے ختم کرائشی. سیلاب ماسود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو د جون پر شپږشتمه د پاکستان اپوزیشن سیاستوالان د جمعیت علماء اسلام فی په کوربتوب په ګنګوندیزه غونډه کې د حکومت د تګلارو پر وړاندې د غبرګون لپاره پر یوې یولس نکاتی اعلامیې سلا شول. په غونډه کې پر حکومتي پالیسیو نیوکې وشوې او پر ضد یې د احتجاج پر پیلولو هم خبرې وشوې. کارپوهان دا غونډه څنګه ارزوي؟ ملیحا امیرزاده یې ځواب راکوي.
د جون پر شپږویشتمه د حزب اختلاف د ګنګوندیزې غونډې پس په یولسو نکاتو مشتمله یوه اعلامیه مخې ته راغله. سیاستوال او کارپو افراسیاب هټک وایي چې اپوزیشن په رو رو رایوځای کېږي.
زما په خیال ډېر مفید کانفرنس و او دا ډېرې مودې پس پاکستان کې اپوزیشن رایوځای شوی دی او په اساسي خبرو یو قسم تخصلو کې دفاع کړی دی. زما په خیال کې پاکستان کې خو سیاسي روایت دا دی کله چې داسې کانفرنس وشي نو حکومت یوازې شي او حکومت په سیاسي توګه
په غونډه کې د سینیټ چیرمن لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک فیصله تر نورو ټولو مهمه ګڼل کیږي. په نورو نکاتو کې په 25 جولای تور ورځ منزل د پارلمان بهر او دننه احتجاج، بجټ مستردول، عوامي رابطه مهم چلول، د پارلمان دوه نیول شوو غړو محسن داوړ او علي وزیر قومي اسمبلی ته وړاندې کول، د شمالي مالی وزیرستان خړ کمر پیخه پلټنو لپاره یو پارلماني کمیټي جوړول، د ججانو خلاف د قضیو مخالفت ترڅنګ د قبایلی ضلعو انتخاباتو لپاره د پوست تعیناتي مخالفت کول شامل دي. خبریال محمد ریاض وای د غونډې ایجنډا پراخوه خو واضح ورته ښکاره نشوه.
خلکو توقع کولو چې دې کې به دوی د یو تاریخ اعلان وکړي، به د راتلونکي د حکومت خلاف د لانګ مارچ یا د ترنې یا د اسلام آباد ته د تلو تاریخ وي. ډېر څه واضح دغه نخ کاری حکمت عملی دا یو ډېره خوره وره ایجنډا دوی ورکړې ده. د هغې نه علاوه دا کوم چې په نږدو ورځو کې د مولانا فضل الرحمان د اسټبلیشمنټ مخالف یو موقف هغه خپل کړی دی، دا دې د زیاتو نکاتو نه هماغه تاثر ډېر واضح طور باندې په نظر راځي.
د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان ویلي اپوزیشن ګوندونو فیصله کړې ده چې د سینیټ چیرمن صادق سنجانی به په آئینی او قانوني توګه د خپل عہدې نه لرې کوي او یو رهبر کمیټي به جوړوي کومه چې به د سینیټ نوي چیرمن لپاره متفقه امیدوار ټاکي. خبریال او شنونکي نوید حسین وای یو خبره چې دا وخت ورته ممکن ښکاري او د حکومت لپاره سنجیده ثابتې دي شي د سینیټ چیرمن خلاف د عدم اعتماد تحریک چلولو ده.
په سینیټ کې د هیڅ اختلاف کې کوم ګوندونه یې راغلي خو اکثریت دې اغشته اوس کې پاکستان پیپلز پارټي نور د اختلاف ګوندونو سره لاسور کې هغه عدم اعتماد راولي نو دا نو د بجټ پیسج چې دی هغه د اختلاف ګوندونو سره شور نه علاوه نور څه نشي کولی. د پارلیمان کې دننه او پارلیمان نه بهر احتجاج دی، هغه احتجاج به کوي هغه خو د دې جمهوریت. خو ما ته دا نه لګي چې دا ټولې فیصلې چې پرونو شوې هغې کې د سینیټ چیرمن خلاف تحریک عدم اعتماد موف کولو نه علاوه څه ډېر کانکریټ خبره دي.
خو د لاهور د مینجمنټ ساینسز پوهنتون یا د لمس استاد ډاکټر محمد وسیم وای دا به وروسته معلومیږي چې دغه ہونڈا سمرا کامیاب ہوا.
یہ پہلا سٹیپ ہے پبلک میں جانے کا، اس لیے پارٹیاں اکٹھی ہو رہی ہیں اپوزیشن کی.
دا ولست در رسیدو لومړی گام دی نو ځکه اپوزیشن ګوندونه راوځي کیږي. خود هیواد حالات بخي چې د دې بچګټه وی او کنه دا وخت دوه شیان تر سترګو کیږي. لومړی دا چې حکومت داسې خاص لاستراوړنی نه لري نو ځکه د مخالفو ګوندونو او ولست زخت خبرګون را روان دی. دویم د حکومت پالیسی د چکه د ګرانی یا د بل څه په اړه پوښتنه کیږي نو د هغه مخ بل خواته واړوي او فشار وکاروي. نو د هغه نتیجه دا ده چې اپوزیشن بل لار نه لري او راوځي کېدل غواړي چې په ګاډه پر حکومت فشار واچوي
اور وہ اکٹھا ہونا چاہتی ہیں تاکہ مل کے پریشر بلڈ اپ کریں.
پٹول گندی زغونڈا کے د جمعیت علماء اسلام فی تر سنگ د پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز گوند، عوامی نیشنل گوند، پختونخوا ملی عوامی پارٹی او قومی وطن گوند مشرانو شرکت وکړ. خو جماعت اسلامی او د اختر منگل بلوچستان نیشنل پارٹی پکې ل برخې خستو ډډه وکړه. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي سلاکار فردوس عاشقاوان ویلي په غونډه کې د کرپشن خلاف یو خبره ونشوه او له احتسابه د تختیدو لپاره اپوزیشن ګوندونه د انتخاباتو لسو میاشتو پس تنقید کوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان نېشنل بک فاونډیشن او د سوات انتظامی په سیدو شریف کې د کتابونو دوه ورځنۍ میله جوړه کړې چې پرون ورته ګڼ خلک ورغلي ول. میله ته د خونځي ماشومان هم ورغلي چې بیلابیل کتابونه یې پارزانه بیا واخیستل. شرون کې وایي دا ډول میله د لوست دود بیا ژوندی کولای شي. نیاز احمد خان له سوات.
د سوات سیدو شریف سپورت کمپلیکس کې جوړه کړې شوې کتاب میلې ته د سیمې زده کوونکو په شمول عام خلک هم په ډېر شمېر سره ورغلي. کتاب میله کې د اردو، پښتو او انګریزي ژبې کتابونه ایښودل شوي چې پکې شاعري، ادب، تحقیقي مقالې، نوي ایجادات او نور بلها موضوعاتو باندې کتابونه شامل دي. میلې ته د سکول ماشومان هم ورغلي چې پکې بازو مشال ریډیو ته وویل
زمانم کوم عارف ته از به 8 کلاس کیم ته ډېر شی بوکونه دي چې ډېر خپل خپل دي. زما ډېر بوکونه سره شوق ته دلته چې کم بوکونه زمان رحمان بابا شاعری ډیر زیات خوخی نو هغه بوک میو کته
زمانم حیاله او زه پاک ایجوکیټ سکول سټډنټ یم او زه دی خراغلی یم بوکسونو کتل ور پاله او ما دی خو زاتر شوري بوکس وکتل علامه اقبال بوکونو وکتل او نور سم نور بوکونو مینو هم وکتل کی ډیر شیخ خپل خپل کہانیانی وکړي ګری دي
د سواد سیدو شیر عطا الله جان ایجوکیټ چې پخپل شاعر او لیکوال هم دی او لاسو کی کتابونه نیولی وای چې د علم سرچینه کتاب دی
زه ګورم چې کم نوی ملګری زمنګا د پی ایچ ڈی یا د ایم پی ایل تھیسس دی کی دوی کی زیات داسې کوي چې کاپی پیسټ کړي بس د انټرنیټ نه تیار شیر علی او بل ځای پیسټ کوي سب مخکې ورستو کول کوي دغه بنیادی دا وجه دا چې د کتاب لوست کم شوی دی نو کدا قسم اکټیویټیز کیږي نو خلک به کتاب لوست طرف ته راځي او د کتاب دنیا چې دی یقینا چې هغه ډیره لویه دنیا ده ډیره بدله دنیا ده ډیر داسې شیونه پاږي کې دي چې هغه په عملي ژوند کې چې څو سړي کتاب نه لوستل نو هغه د خلکو په ذهن کې ناراضي راغی ادراک نشي کولای
کتاب میلې پرانسته د سواد مرستیال کمشتر امیر ډیشا وکړه دوی وایي چې دا وړمې زل دی چې ضلع انتظامی تر سوري لاندې کتاب لوست زیاتولو لپاره میلې تابعا شوې ده کتاب میلې انتظامی وایي چې دې کې د زده کوونکو سره سره عام ولسم تر څلوېښت فیصده پورې په رعایتي نرخ کتابونه ترلاسه کولای شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
اوریدونکو په پیښور کې دولس نیمې او په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې ملیحا میرزاده خبرونه وړاندې کوي
د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر د همکارو او ملګرتیا د نوي باب په پرانستو سلا شوې دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او افغان ولسمشر اشرف غنی له دفترونو په خبرو بیگانه او جدا جدا بیانونو کې راغلي چې دواړو مشرانو پرون د افغانستان د سولې او ثبات په ګډون په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې ولسمشر غنی د خپل سفر په لومړۍ ورځ په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال عارف الوی او یو شمېر سیاستوالانو سره هم ولیدل په جنوبي وزیرستان کې د عوامي نشوګوند یو مشر تاج محمد وزیر وايي ملیشیا او پولیس سرتیرو له انتخاباتي کمپین امر کړی او دوه ریونیول نوموړي بیگا مشال ریډیو تو ویل انتظامیه ته د خپل لارین په اړه درخواست ورکړې خو سرتیرو پرې نه ښودله په دفتر په چاپه کې کسانو د نیولو پسې ماښام په ضمانت خوشې کړل خو پولیس وایي په انتخاباتي دفتر یې چاپه نه ده وهلې بلکې دوه کسان یې په بازار کې د یو سل څلور څلوېښتمې دفعې په خلاف ورزي نیولي د پولیو یا ګزن ناروغۍ ضد کمپین لپاره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سلاکار بابر بنتا وایي چې د خیبر پښتونخوا په بنو تورغر او شمالي وزیرستان کې د پولیو پنځه نوي پېښې ریکارډ شوې دي نوموړي پرون په ټویټر پاڼه په ویډیوئی پیغام کې ویل چې د پولیو خلاف د منفی پروپاګانډې له وجې میندې او پلرونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي د بلوچستان اسمبلی د اپوزیشن په احتجاج کې د راتلونکي مالي کال بجټ منظور کړ پرون د بلوچستان اسمبلی مرستیال سپیکر په مشرۍ غونډه کې حکومت د نوي مالي کال لپاره د څلور سوه نولس ارب روپو بجټ منظور کړ چې هیڅ په اختلاف په اکثریت سره رد کړ په افغانستان کې د امریکا او نیټو ځواکونو عمومي قومندان وایي داعش ډله د ټولې نړۍ لپاره ګواښ دی دا خبره جنرال سکاټ میلر پرون ماښام د بلجیم په پلازمینه بروسلز کې د مشال ریډیو ته پوښتنې ته جواب کې وکړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشریزې پر مهال ملاقات کړی دا په تېر یو کال کې لومړی ځل دی چې دواړو مشرانو په دوه اړخیزو نړیوالو موضوعګانو د اختلافاتو په موجودیا کې ملاقات کړی او د کرکټ نړیوالې شورا د نظم و ضبط سرغړونو په تور افغان بالر آفتاب عالم د کرکټ نړیوال جام له سیالو بهر کړی دی
د خبرونو لنډیز مله مشال رادیو واورید ملیحا میزاده ویاند و ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان لنننی ورځپاڼو درو ورځپاڼو څخه ادارې راخستې دي او مهم برخې پښتو کړې دي
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي د اپوزیشن په ګنګوندیزه غونډه کې د حکومتي پالیسیانو پر ضد د پارلمان دننه او بهر د احتجاج فیصلې له وجې که یو خوا سیاسي درجه حرارت به زیاتېږي نور سره ملک ته راپېخ معاشي بحران نور هم زیاتېدی شي ورځپاڼه لیکي په ملک کې ګرانی او بیروزګاري د وړاندې څخه زیاته ده حکومت د ګیس نرخونو سره سره د بجلی په نرخونو کې هم د اضافې فیصله کړې ده بلخوا د ډالر په نرخ کې په تیرو دوه ورځو کې شاوخوا و روپۍ اضافه وشوه د کم له وجې چې به په ملک کې په نئی کې نور هم اضافه کیږي ورسپان علی کی د نړۍ په تاریخ کې داسې مثال نشي وړاندې کېدی چې یو ملک په سیاسي توګه د مستحکم کېدو نه په غیر معاشي او اقتصادي ترقی کړی وي حکومت له پکار دی چې اپوزیشن سره په ګډه د ملک د مشکل حالاتو نه راوستلو لپاره کوششونه وکړي دا نور ورسپان هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپان علی کی په ګنګوندیزه غونډه کې د یو شمیر ګوندونو مشران رايوځي شول او هغه فیصلې بیا وکړي په کوم چې دوی د وړاندې څخه اتفاق کړي وو د ګنګوندیزه غونډه نه وړاندې د اپوزیشن غړي دوه ځله سره یو ځای کېناستلي وو. یو وار د بلاول بوټو په بلنه دوی ټول پروژه کې راغونډ شوي وو، او دویم ځل مریم نواز او بلاول بوټو په لاهور کې سره لیدلي وو، او هر ځل دوی د حکومت پر ضد تحریک چلولو، اولس ته ګرانۍ له وجې راپېښو مشکلاتو او بجټ پاس کېدو ته نه پرېښودو په شمول په ځینې نورو موضوعاتو خبرې کړې وې. ورځپاڼه لیکي د غونډو نه خو داسې ښکاري چې اپوزیشن د احتساب په عمل اندېښنې لري، ځکه چې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشران نواز شریف، حمزه شهباز، آصف زرداری او فریال تالپور د نیب لخوا په بیلابیلو دوسیو کې نیول شوي دي، او د اپوزیشن نورو غړو پر ضد هم مقدمې روانې دي. ورځپاڼه لیکي اپوزیشن که د خپلو ګټو په ځای اولس ته راپېښو ستونزو لپاره رایوځې شي، نو امکان دی چې د اولس په ستونزو کې به تر څه حده کموالی راشي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان سپیشل پولیس فورس د مستقل کولو اعلان کړی، کوم چې د اطمینان وړ فیصله ده. ورځپاڼه لیکي د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې عارضي او یا کنټریکټ ملازمین یو خو په اطمینان سره ډیوټي نه کوي، او بله دا چې څه وخت نوکری کول وروسته ورته بله پخه نوکری نه پیدا کیږي، ځکه چې عمرونه یې زیات شوي وي. ورځپاڼه لیکي دا وخت د صوبې په یو شمېر پوهنتونونو کې په سوونو استادان په کنټریکټ ملازمت کوي، او ځینې خو خپلې وظیفې مستقل کولو لپاره عدالت ته هم تللي دي. نو صوبایي حکومت له پکار دي چې سپیشل پولیس فورس په شان په صوبه کې په کنټریکټ موجود ټول ملازمین دې مستقل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي له ایران سره د امریکا جنجال یوازې تر منځني ختیځ او خلیج محدود نشي پاتې کېدی، بلکې نور هیوادونه به هم اغیزمن کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په تیرو اونیو کې لا ترنګلې شوې دي. هلته بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په انګلستان کې د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته کتنه کړې، او وایي د دې سیالیو خورا زړه راښکونکې شیبه د افغان لوبډلې زړوره لوبه ده. احمد شاه اعظمي د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
نیویارک ټایمز لیکي د عمان خلیج نه یوازې ایران او عمان بیلوي، بلکې پاکستان او عمان هم له یو بله جلا کوي. د پاکستان په سویل لویدیځه برخه کې له ایراني پولیس سره نږدې چین یو پرمختللی بندر جوړ کړی، او بیجنګ هیله لري چې دغه گوادر بندر به وروسته د سړکونو، ریل او نلیکو له لارې د چین له لویدیځ سره نښلوي، او له دې وروسته به چین وکولای شي چې تر هرمز تنګې پورې ټرافیک وڅاري. د ورځپاڼې په خبره په بله معنی، چین شاوخوا په منځني ختیځ کې داخل دی، ځکه دا هیواد پلان لري چې له ایراني پولیس سره نږدې سمندري اډه جوړ کړي. ځکه د عمان خلیج اوس نه یوازې د تیلو وړلو لاره ده، بلکې د چین په کړي او لاره پروژه کې منځنۍ ختیځ، د هند نیمه وچه او ختیځ آسیا هم سره نښلوي. ورځپاڼه پر مخ لیکي له ایران سره د امریکا جګړه به ایران د چین لاسونو ته نور ور ټیل وهي، چې دمګړۍ د ایران د توانۍ د تجارت درېمه برخه حساب پر کیږي. که چیرې امریکا پر ایران بندیزونه ولګوي، نو د چین او ایران تجارت به شنډ کړي. نو د امریکا او چین تجارتي جنجالونو ته په کتو به ایران او چین د همکارۍ یوه نوې لاره پیدا کړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په انګلستان کې روان د کرکټ د نړیوال جام لمسوونکې شیبه دا نه ده چې په دې کې د امریکا د ښځو لوبډله برخه اخلي، او نه هم دا ده چې دا جام یو څرګند ګټونکی لري، بلکې د دې سیالیو په زړه پورې نقطه د افغان لوبډلې بېډاره لوبه ده. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ډېریو نورو لوبو په څیر پر کرکټ هم بندیز لګېدلی وو، چې بیا وروسته په 2000 کال کې پر دې هیواد د امریکا د برید یو کال وړاندې پورته کړل سو. په هیواد کې په قامي کچه د دې لوبې کول ډېر ګران کار و، خو دې لوبې په ګاونډي هیواد پاکستان کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې پرمختګ وکړ. د افغانستان د اوسنۍ کرکټ لوبډلې یو شمېر اوسني لوبغاړي اوس هم له پېښور سره نږدې د افغان کډوالو د کیمپونو روزل شوي لوبغاړي دي. خو کرکټ اوس په افغانستان کې تر ټولو مشهوره لوبه ده، او افغانستان د نړۍ د 14 لوبډلو له منځه وتوانېدی چې په لومړیو لسو کې مقام خپل کړي او نړیوال جام ته لاره ومومي. که څه هم اوس مهال د روزونکو او انتخابونکو ترمنځ پر جنجالونو سربیره دا لوبډله ځینې نورې ستونزې هم لري، خو د یو اوږدمهاله او محکمه سپورت لپاره لا اوس هم دا هیواد د پیل په ورځو کې دی.
مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 622 کیلو هرتز اوري. په داسې حال کې چې د واشنگټن او تهران په اړیکو کې ترنګلتیا خورا زیاته شوې، امریکا وایي هڅه کوي چې د ناټو غړي هیوادونه د ایران ضد یو موټی کړي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پرون په برسلز کې د ناټو ټلوالي لغړو وغوښتل چې د ایران اقدامات په ښکاره وغندي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر د ناټو پر غړو غږ وکړ چې د هرمز د ستراتیژیک تنګی د شاوخوا سیمې د ډاډمن امنیت د ټینګښت لپاره په جوړیدونکو پلان کې د برخې اخیستو په اړه غور وکړي. مارک اسپر چې د لومړي ځل لپاره د پنټاګون د مشر په توګه د ناټو په مقر کې وینا کوله، د امریکا له متحدانو هم وغوښتل چې د پوځي اقدام پر ځای له ډیپلوماتیکو لارو له ایران سره د روان کړکیچ په حل کې مرسته وکړي. اسپر د ناټو له متحدانو سره د بندو دروازو شاته د خپلو بحثونو جزئیات په یو خبري غونډه کې له خبريالانو سره شریک کړل.
I discussed the need to internationalize this issue by encouraging NATO allies and regional
ma de NATO lagaro aw simayzo mutahidan sara de de masale de nariwal kawlo par artia bas wakar hagoi me wa hatsawl chi de Iran de nawara chalan par urande de mukhalafat gag uchat kri aw lamuk sara marasta wakri che de samandari amniyat de dadmanawlo lalare de Iran de ziyatidun ko paraun ko iqdamato makhawni su
improving maritime security.
ایرانی چارواکو تیره اونۍ د پنجشنبه په ورځ ومنله چې د امریکا یو بی پیلوټه کشفی الوتکه یې ویشتلې ده. امریکایي چارواکو وویل د الوتکه په خلیج کې د نړیوالو اوبو پر سر وه، خو د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک وویل الوتکه د ایران هوایي قلمرو ته ننوتلې وه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې حمله په جواب کې تیره اونۍ پر ایران د برید د پلان مخه په ورستیو شیبو کې ونیوله. د ټول خی چې په خلیج کې د دواړو لوریو ترمنځ پوځي تحرکات اوج ته رسیدلی دي. همدارز واشنگټن په خلیج کې پر څو کشتیو د حملو تور پر ایران لګولی، خو تهران دا تور ردوي. اروپایان د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې پریکړه انتقاد کوي چې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت، او په وروستیو څو اونیو کې دواړو خواوو ته خبرداری ورکوي چې د یوې کوچنۍ سهوې نتیجه خایي جګړه وي. رویټرز خبری اژانس د ډیپلوماتانو له قوله راپور ورکوي چې د ناټو اروپایي غړو د بروکسل غونډې ته وویل دوی د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ اوریدل غواړي، او په دې برخه کې د ټولو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ کوي. اسپر وویل واشنگټن جګړه نه غواړي، او برعکس د ډیپلوماسۍ په برخه کې د اروپایانو د ملاتړ په لټه کې دی. یو امریکایي چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي ویلي دي چې د بروکسل په پرونۍ غونډه کې د ناټو اکثر متحدانو د اسپر د عمومي پیغام ملاتړ وکړ، خو د ناټو یو ډیپلومات وویل چې یوازې فرانسې له ایران سره پروان کړکیچ کې د ناټو د احتمالي رول په اړه اندېښنه وښوده، او جرمني له ایران سره د اټومي موافقې د اهمیت یادونه وکړه.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د بیپولی خبریالانو سازمان په افغانستان کې خبریالانو ته د طالبانو د ګواښ او خبرداري غندنه کړې. د سازمان پر افغان او امریکایي چارواکو غږ کړی چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دی ټول اړین اقدامات وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې طالبانو روانه اونۍ د افغانستان رسنیو ته ګواښ وکړ چې که پر ضد یې حکومتي او پوځي سوداګریز اعلانونه ونه درول نو په نښه به یې کړي. بوریوال کاکړ د بیپولی خبریالانو سازمان د بیان له لنډیز سره.
د بیپولی خبریالانو سازمان ریپورټرز ود اوټ بارډرز په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا خبریالانو ته د سوي ګواښ غندنه کړې ده. یاد سازمان د وسلوالو طالبانو د ډکو ته د غبرګون د جون پر 16 پر خپل ویبپاڼه په خبر کړي یو بیان کې ښودلې ده. سازمان پر افغان حکومت او د افغانستان د سولې لپاره پر کارکونکو امریکایي استازي زلمی خلیلزاد ژغ کړی دی چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ټول ممکن ګامونه پورته کړي. د افغانستان لپاره د یاد سازمان مشر رضا معینی ویلي چې د خبریالانو په ګډون پر عام ولس بریدونه کول په جنگي جرمونو کې راځي. نوموړي ویلي چې دوی له طالبانو سره د خبرو په پروسه کې پر شریکو ټولو هیوادونو ژغ کوي چې له طالبانو د یو داسې بیان غوښتنه وکړي چې نړیوالو قوانینو ته پکې د درناوي هوډ څرګند شوی وي. رضا موینی په عین وخت کې د افغانستان پر حکومت هم ژغ کړی دی چې میډیا دی د پروپاګنډې لپاره نه کاروي او د هغوی تحفظ دی باوري کړي. د د پوینا د میډیا لپاره د داسې فضا جوړول ضروری دي چې هغوی پکې په آزاد او خپلواک توګه کار وکړي سي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم د جون پر 15 له طالبانو غوښتنه کړې و چې افغان خبریالانو ته د ګواښونه نه کوي. جان باس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د خبریالانو او عامو خلکو پر وړاندې تاوتریخوالی به نه افغانستان ته امنیت راولي او نه به هم له طالبانو سره مرسته وکړي چې خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې فعالې رسنۍ د هیواد د تیرو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو ثبوت دی. جانباز زیاته کړې چې خبریالي جرم نه دی او دا په نړۍ کې د ټولنې ګټور خدمت دی. دا لاغ وروسته ده چې وسلوالو طالبانو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د دوی پر ضد دي حکومتي اعلانونه نه خپروي. د افغانستان په دې حکومتي اعلانونو کې له خلکو غوښتنه کیږي چې که څوک د طالبانو مشکوک فعالیت وویني نو چارواکو ته دې خبر ورکړي.
پام کوه، یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخرسته معنا و
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوه.
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریتی اس در اخلو بخون
گرانو آوریدون کو دادی نمخا چی مری سیب نور جرونگانو بس
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام کوه.
دا مشال لڑیو مزاحی پروگرام پام کوه هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ.
فرانس پرس اژانس پر موبایل د خپلو انځورونو اخیستو یعنی سلفیانو لوجې د خلکو ژوژنو پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي دا ډول پیښې د نړۍ تر بل هر هیواد زیاتې په هند کې شوې دي. لیکنه زیاتوي د سلفي اخیستو پر وخت په امریکا، روسیا او پاکستان کې هم خلک وژل شوي. هارون باچا د لیکنې مهمې برخې اوروي.
د فرانس پریس اژانس لیکنه وایي په تیره یو لسیزه کې د سلفیانو جوړول یا پر خپل موبایل ټلیفون ځانته عکس اخیستل په ټوله نړۍ کې دود شوی دی. خو د همدې کار له وجې د مړو شو کسانو شمیر د شارک مایانو په حملو کې له مړو شو هغو 15 چنده سیوا شوی. د لیکنې تر مخه د نو موبایل ټلیفونونو او همداراز د سلفي سټیکونو له راتګ سره خلک هڅیږي چې د زیاتو جاذبو سلفیانو جوړولو لپاره ځانونه له خطر سره مخامخ کړي. له همدې کبله د هر کال په تیرېدو د سلفي جوړولو پر وخت د مرګ ژوبلې په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د 2001 زیږدیز کال د اکتوبر تر 2001 زیږدیز کال د نومبر میاشتې پورې موده کې په ټوله نړۍ کې د سلفي له لاسه د مړو شو کسانو شمیر 259 ښودل شوی. د یوې هندۍ مجلې تر مخه چې د کورنۍ روغتیا په څیر موضوعاتو لیکنې خپروي په همیاده موده کې د شارک مایانو په حملو کې 50 کسان وژل شوي دي. په داسې حال کې چې ښځې ډېرې سلفیانو جوړوي د سلفي له وجې د وژل شو کسانو درېمه برخه یې ځوانان دي. دا ځکه چې دوی پر ځان خطر اخیستو ته زیات مایل وي. په هند کې چې آبادی شاوخوا 1.3 اربه ده او 800 میلیونه موبایل ټلیفونونه پکې کارول کېږي د سلفي جوړولو پر وخت خلکو د مړینې کچا تر بل هر هیواد زیاته ده. په هند کې تر دې دمه د سلفي له لاسه د وژنو 1.95 پیښې ثبت شوي دي. دا کسان یا خو د اورګاډي پر پټلیو د سلفي جوړولو پر وخت هم د اورګاډي لاندې راغلي او یا بیا هغه مهال چې کښتۍ ورباندې اوښتي او دوی سلفیانو جوړولې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په هند کې دا موضوع دومره جدي شوی چې د ممبای ښاروالۍ په 46 سیمو کې پر سلفیانو جوړولو بندیز لګولی دی. لیکنه کاږي د سلفي له وجې د خلکو د وژنې پیښې په امریکا، روسیا او پاکستان کې هم مخې ته راغلي دي. لیکنه زیاتوي د نړۍ په هغو سیمو کې چې د سیلګرۍ لپاره زیاتې مشهورې دي د سیلانیانو سلفیانې د ځایي اوسیدونکو لپاره سرخوږی جوړ شوی دی.
آیا سختدریزي یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزي او ټولنیزې رسنۍ له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هر څه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزي کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو.
د خوست د ولایتي شورا او مدني ټولنې غړو غوښتنه کړې چې حکومت دې د دولتي ځمکو د غصب مخه ونیسي او اوږدمهاله قراردادونه دې هم نه ورکوي. دوی پرون په غونډه کې وویل چې که د ځمکو غصب مخنیوی ونشي نو د ښاري پرمختیا هیڅ ډول پلان جوړونه ګټه نه لري. حکومتي چارواکي وایي د ښاري پرمختیا پر ستراتیژیک پلان کار پیل کړی. نجیب الله لوخیل تفصیل لري.
د خوست د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان وایي په خار او خارته په نږدې سیمو کې د دولتي ځمکو غصب همدارنګه د دې ځمکو اوږدمهالو قراردادونو د خار د متوازنې پرمختیا مخه نیولې ده. دوی اندېښنه لري که چیرې په دې اړه جدي اقدامات ونه شي نو د خار د پرمختیایي او ستراتیژیک پلان جوړول به بې ګټې تمام شي. د خوست د ولایتي شورا مرستیال امیرالله رسوان مشال رړي ته وویل
د دې ښار د توسعې دپاره چې کله ستراتیژیک پلان جوړېږي دا خو په هغو کې نه تطبیقېږي. د دې پوره باید منځکه موږ ولرو. که د دې منځکې شتون امکان ونه لري، ښار توسعه امکان نه لري، نو ځکه موږ سره دا سوال پیدا شو چې د منځکې تر غصب لوندې روغلې دي یا غصب روان ده، نور هم غصب کیږي.
د خوست د ولایتي شورا یو بل غړی جان میر زازای وایي کار د اتیا کاله مخکې نقشې له مخې جوړ شوی چې پراختیا ته یې اړتیا ده.
موږ تاسې عملاً ګورو د یوه پارک دپاره یا د یوه تیلو پمپ دپاره اوږد مهاله قراردادونه کیږي. داسې فکر کوم په خپله ذات کې دا یو غصب. موږ د تمیرو دپاره ځمکه نه لرو، موږ د مکتبو دپاره ځمکه نه لرو، نو که چیرې یو لس پنځلس شل کاله نور ووځي خوست کې به بالکل د دولتي تعمیراتو دپاره به ځای نه وي، اوس هم نشته.
په خوست کې د دولتي ځمکو د غصب په اړه مدني ټولنو هم تل د رسنیو او ټولنیزې میډیا له لارې غږ اوچت کړی او دا مسله یې څوارلس میاشتې مخکې کله چې ولسمشر غني خوست ته راغلی و هغې سره هم شریکه کړې وه. لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګر وایي
څوک د قانون د لارې لار ورته برابروي هم د پلان خارج چې یو کار پکې کېږي غصب دی، که په زوري نه شي هم غصب دی. دا د ولسمشر حکم دی، دا ولسمشر بیا هم خبرېږي. ګورئ تاسو لکه خبر موږ یې خبرو، موږ یې نه کو خبر بل څوک. بالاخره یو چا غږ بر ور ورسېږي چې هغه ساحه چې تا امر کړی و په دې کې اوس په بل ډول پلان تطبیقېږي.
د حکومت د اجرایه رئیس سلاحکار داود شاه مکینزوی وایي په دې کې که د ټوپک په زور د غصب موضوع نشته، خو دا هم غصب دی چې یو حکومتي چارواکی د پلان خلاف د قانون په چوکاټ کې ورته لارې جوړوي.
یو غصب هغه دی چې زورواکی د ټوپک په زور راځي ځمکه نیسي، یو غصب هغه دی چې د قانون په چوکاټ کې لاره ورته جوړوي د پیسې د فساد په مقابل کې غصب کوي.
بل لوري ته د خوست ولایتي چارواکي وایي چې د ولایت مقام نوی مشرتابه په وخت کې د دولتي ځمکو هیڅ اوږدمهاله قرارداد نه دی شوی. د خوست د والي ویان طالب منګل وایي
د ولایت مقام د نوي رهبرۍ په وخت کې هیڅ اوږدمهاله قرارداد نه دی شوی. د ځمکو خپلواکې ادارې قراردادونه کړي، دا مرکزی موضوع ده. په دې برخه کې هر ډول چې د قانون غوښتنه وي موږ د قانون په رڼا کې اقدامات کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ د نړیوال بانک په مالي مرسته د ښار جوړولو وزارت د چارواکو او تخنیکي ټیم لخوا د خوست ښار لپاره د ستراتیژیک او پرمختیایي پلان پر جوړولو کار پیل شو. د ښاري پراختیا وزارت د چارواکو په وینا چې د افغانستان په پنځو لویو ښارونو کې خوست اولین ولایت دی چې ښار ته ستراتیژیک او د پرمختیا پلان جوړونه پیلېږي او کار به د یو کال په موده کې سر ته ورسیږي.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن دا یو ساعته خپرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په دوو بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اورېدلی.
په کوارت پونتون کې پر انټرنیټ د خځو د پیاوړتیا په اړه غونډه شوې چې پکې زده کوونکو، خبریالانو او فعالانو ګډون وکړ. د جون شپږشتمې په غونډه کې پر دې بحث وشو چې خځې څنګه د انټرنیټي شبکو له کارولو سره کولی شي چې له قوانینو ځان خبر کړي او د خپلو حقونو خوندیتوب لپاره حکومت ته درخواستونه وکړي. ممتاز بنګخ رپورټ لري.
په سیمینار کې د پوهنتون غړو، زده کوونکو، جرنالستانو او ټولنیز کارمندانو ګډون وکړ. په دې مهال د پروژې پوهاوی او مشغولتیا څانګې مشر عبدالرحمن وویل چې د پروژې ویبپاڼې د لارې زنانه کولی شي خپلې ستونزې هوارولو لپاره متعلقه ادارو ته ځان ورسوي. د مشار ریډیو ته وویل چې د یادې پروژې مقصد د ښځو پرمختګ او ډیجیټل نړۍ ته د دوی لاسرسي لپاره هلې ځلې کول دي.
څنګه چې نړیوال مقاصد دي چې ټوله دنیا ملکونه چې کوم دي هغه په دې باندې شامل دي چې هغې ته ویل شي سسټینیبل ډیولپمنټ ګولز، په هغې کې چې کوم داغه پنځم جز دی هغه کې د خبره شوې ده چې د زنانو او د جینکو د پرمختګ د پاره چې کوم دی هلې ځلې کول اوس په دې هلو ځلو کې پغه کې یو بل جز به ادا دی همغه پنځم نمبر کې چې ټیکنالوژي یا چې څومره د ډیجیټل دنیا ده د دې په تورو باندې د کوششونه کول چې کوم دی چې دا نتورک یا دا پلیټ فارم استعمالول د زنانو او د جینکو د پرمختګ د پاره
د کوارت پوهنتون جرنالیزم څانګې اسیسټنټ پروفیسر پریس خان مشار ریډیو ته وویل چې خزي او جینکۍ کول شي چې حقوقي په خپل ستونزو د یادې پروژې په ویبپاڼه بحث وکړي
کدی ته څه مسایل راځي دی کم چینل ایکسس کوي شي چرته تلی شي خپل شکایت چرته درج کوي شي نو دینه پس دی دا کولی شي چې دوره آگاهی ورته ملاو شي که سباله د طلاق رائټس وي یا پراپرټي کې خپل سغواړي یا په بل څه کې چې کم ځای کې یا هراسمنت مسله ورته کیږي نو دی کم کم زیتت لی شي او په بل طرف ته قانون داسې دی چې ډېر سپورټیو نه دی نو دی خپل رائے په ذریعہ باندې هغه قانون هم بدلوي شي
جرنالیسټ اسمالی هم په سیمینار کې شریک و نو موري مشال ریډیو ته وویل چې په ملک کې د زنانه حقوقو لپاره په کاغذونو کې قوانین شته خو دا قوانین په حقیقي توګه عملی نه دي
دغه لاس چې کوم دي دغه قانون سازي چې کله په ګراوند باندې راشي او زمونږ زنانه د هغې نه خبر کړي شي بلکې خبر نه کړي شي بلکې چې وزنانه د خپل حق لپاره کوي یو پولیس سټیشن ته ځي یا یو عدالت ته هغه چې دی رجوع کوي چې هغه ته الته کې انصاف ملاويږي یو عام زنانه ته پته نشته چې د دې لپاره څه قانون سازي شوی زمما دي مسلې د لپاره
بلخوا په سیمینار کې شریک شوی ټولنیز کارمندان وویل چې د دې پروډکټ لارې خاصي خپل حق لپاره په غوړه توګه غږ پورته کول شي باید دارنګي سیمینارونه په کلیوالو سیمو کې جوړ کړي شي چې د تعلیم او د نورو اسانتیاو نه به برخې زنانه ترې ګټه پورته کړي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوارت
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اوریدونکو د خبری غړی په پای کې د کرکټ نړیوال جام سیالي په اړه یو رپورت لرو نن سریلانکا او جنوبی افریقا یو بل ته مخامخيږي او سبا به پاکستان او افغانستان له یو بل سره لوبه کوي پرون هندۍ لوبډلې ویسټ انډیز ته په 125 منډو ماته ورکړه د نړیوال جام سیالي د می پر 13 پیل شوې چې د جولای تر 14 به دوام ولري خو پښتنه ده چې اوس به نیمه پایلو به ته کوم هیوادونه لار مومي جواب یې د اسرار العالم مومند پر رپورت کې د 2019 نړیوال کرکټ کپ په لسو لوبډلو کې تر دې دمه آسترالیا یوازینی لوبډله ده چې سیم فائنل ته په وتو کې بریالی شوې د هندوستان نیوزیلند پاکستان بنگلاديش او سریلانکا لوبډلې په سیم فائنل کې د خپل ځای جوړولو لپاره هڅه کوي د پوینټونو په میز آسترالیا له 12 پوینټونو سره په لومړي نیوزیلند له 11 پوینټونو سره په دویم هندوستان په دریم او انګلستان له 8 پوینټونو سره په څلورم نمبر دی د پاکستان او بنگلاديش وو پوینټونه دي خو د رنزونو د خ اوسط یا رن ریټ لوجه بنگلاديش په پنځم او پاکستان په شپږم نمبر دی او د سریلانکا لوبډله د شپږو پوینټونو سره په اووم نمبر ده د پاکستان قومي کرکټ لوبډلې په خوانی لوبغاړی کبیر خان وای سیمی فائنل ته د پاکستان وصل ډیر ګران دی د په خبره ځکه چې پاکستان ته به خپل پاتې دوه میچونه ګټل وي او ورسره به انګلستان او سریلانکا هم یو یو میچ کې له مات سره مخ کیږي چې دا رنګ پوینټونه یې له پاکستانه زیات نشي کبیر خان پرون مشال ډو ته وویل چې پاکستان په خپل لومبوي میچونو کې د سینیر لوبغاړو له وجې نبی لوبغاړي ونه لوبول لو ځکه دا وخت له مشکل سره مخ دی
ځکه خبره ده چې ملک خراب فارم او هرسویل باندې کې بیټسمن بار کې نه و بیا د شانچا فیدی باندې کې بالر بار کې نه پس پس ولا میچونو کې په پرفورمنس باندې یو نه یلته کانفرنس ورکول پکارو هغه په دې کې باندې دې کې باندې خپل بالینګ کول شو نو اوس چې بیا د ډیسیژن زغ لګ لیټ کو لګ کافی لیټ لګ د سرکاري چې په د سره تیری شي دي او کرکټ کې سپدن لګی دا خو ساج وګون لګی نه موږ چې کله پاکستان چې کله 92 کې ورلد کپ ګټلو نو هغه کې فیورټ نو دا به ګټي او ویلی او هغه نه ګټي او موږ ته نه ګټو دیس یو سیستم او الله تعالی هغه کې ولې لار جوړه کړه نو کرکټ کې څوک سړي نشي په ظاهرا خو ډېر کم چانس ښکاري خو کرکټ دی که نو ټیمونه میچونه بیل شروع کړي پاکستان خپل ټول میچونه وګټي نو چانس به بیا جوړېږي.
کبیر خان وایي پاکستاني لوبډله چې دا وخت په فارم کې دا کېدای شي چې خپل پاتې دوه میچونه چې د افغانستان او بنگلاديش خلاف تي وګټي، خو ردی باوجود به سیم فائنل ته د پاکستان وتل د انګلستان، بنگلاديش او سریلانکا لوبډلو په ګټه او بیلاتوي. که انګلستان لوبډله د هند او نیوزیلند خلاف په خپل پاتې دوه میچونه ګټي نو له 12 پوینټونو سره به سیم فائنل ته بریالی شي، خو که چیرې یو میچ بیلی نو بیا به یې د هندوستان، نیوزیلند، پاکستان، بنگلاديش او سریلانکا په میچونو انحصار وي. بلخوا نیوزیلند چې دا وخت یوولس پوینټونه لري، سیم فائنل ته د وتلو لپاره ورته یوازې یو میچ ګټل دي، خو که دا لوبډله د آسټرالیا او انګلینډ خلاف په دواړو میچونو کې له ماتې سره مخ کیږي نو بیا به دا هم د انګلستان، هندوستان، پاکستان، سریلانکا او بنگلاديش په ګټه او ماتې تکیه کوي. او که بنگلاديشي لوبډله سیم فائنل ته تلل غواړي نو د پاکستان او هندوستان خلاف به خپل دواړه میچونه ګټي. همدارا سریلانکا به هله سیم فائنل ته وځي چې د جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او هندوستان خلاف خپل درې واړه میچونه وګټي. که انګلستان خپل پاتې دوه او سریلانکا درې واړه میچونه ګټي نو د دواړو لوبډلو به بیا دولس دولس پوینټونه شي او سیم فائنل ته تک به یې بیا د رنځونو په اوسط وي. همداراز که ویسټ انډیز خپل پاتې درې واړه میچونه وګټي نو پوینټونه به یې نه شي نو بیا هم نیغ په نیغه سیم فائنل ته نشي تللی. بلخوا جنوبی افریقا تر دې دمه یو میچ ګټلې او افغانستان یو میچ هم نه دی ګټلې، نو که دوان لوبډلې خپل پاتې میچونه هم وګټي نو سیم فائنل ته نشي تللی.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 6.1 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15300 شپېته او 15155 کیلو هرتز.